سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې د خبری خبرونه تموز فريد سيال هرکلی کوم خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حاله مو هم خبرو خو په پیل کې لاند خبرونه د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلۍ او موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تیرو دوه ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات اړولي دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې لیوې میاشتې راهیسې طالبانو بند کړې وه پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 28مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تېرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه د پولې دواړو لورو تا په لسکونه لارې له مالونو ډکې انتظار وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تېرې یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلې دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټنو کې ښکاره شوې ده چې 22 افغانانو په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی وو او دوی جریمه کړي دي. او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ له لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 24 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. بلندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په 15 ولایتونو کې سیلابونو خلک سخت ځپلي دي.
سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالي تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي.
د وروستیو سیلابونو او د تیر کال د وچکالۍ په اړه مو د یو کار په نظر پوښتې دی.
د سږني کال ورخته وګورو دا ښایي چې د افغانستان یو ډېره برخه وچکالۍ وځپله.
په لوګر کې سیل ځپلې مرستو ته انتظار دی.
د خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرسته ته.
نور مطالب هم درته لرو. خبرونه کې مو ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړی مشي. د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان په وروستیو کلونو کې د ستر قدرتونو لکه امریکا، روسیې، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي و چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسېدلې، خو ښاغلی غنی ویلي دي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه PBS ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ورته ادعاګانې رد کړې وې.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلي غنی دا څرګندونې تازه له PBS ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان کود اونلي فنکشن for the long period because of
Taliban do ugde model para yawaze da gawandwi hewadunu da panazayunu aw mlatar la amala watwani dal faaliyat ukri do ham afghanistan da america aw nigde har bal mul qudrat da rusi ni wali tal iran aw nuru puri duniyabati jagri padagar badal shwaye wo
from russia to iran and others
da blasi hal ki da chi da america jamhur rais jo biden aw nuru amerikai jarwa ko wili che america pa afghanistan ke khulo ahdaf ta rasidala wo aw da watlo نیټای لمخ اعلان کړی و خغلی غنی د غشان په دمرکه کې د جمهوریت نظام سقوط د امریکا د غلط ټاټ لامل و بوله هغه وویل
that a ceasefire would take place
due to the dadwa kawlo galat system darlut mukta data ka shu che urban boshi aw dratun ki hukumat para siyasi khabari bad tarun yo na bilutun ki bar khawi khuda se kun sa wana shwal
part of the agreement which they were not
muhammad ashrafani pada se hal ki da sargandawani kawi che yo kalwland talibano da plasmine kabal pagadun aksar walayatuna la jagri pratawani wal da pada se hal ki da che amrikai charwa ko waili che plasma shargani le talibano sara da jagri ijmana kade wa aw dui tamana د چې هغه د لهوا د ووځي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط ایواش په مخ کې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاټ ورکړی و چې د طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید هڅه موکړه د ښاغلی غنی د دغه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو اندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر کیمیا اتلاند افغانستان ته تر هغه بیرته ستون نسی چې په خبره د ټولو افغانانو خځو وینجنو اساسي او بشري حقوقونه تضمین سوي نه وي دا په داسې حال کې دا چې طالبانو په خپل تیری وکلنه وکمنه کې پر افغان خځو وینجنو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي
ازادي رادیو پر لاندې څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندې څپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زرا څلور سوا اتیا
دول زرا اویا
پنځل زرا نوی
او ول زرا ات سوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو دروتلو خبرداري ورکړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خای نه نو سبا پاکستان شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو لکهوله تازه سیلونه جاري شي. تیرې یو میاشت کې سیلابونو یو سل دوا اتیا کسان مړه کړي او له 250 زیات نور ټپیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پسپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو لامل د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې لپارونه د کندهار سیمه ییزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاري شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا په کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالي تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینې سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. په جریان کې چې موږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅبان دي تیرې وي میاشت راهیسې سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونو د خلکو د کارانیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2200 نور زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
په راپور کې مو اوریدل چې وروستۍ سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. دا چې ولې له وچکالۍ وروسته افغانستان د سیلابونو د داسې یوې څپې سره مخ شو او آیا د دې امکان شته چې د سیلابونو دغه اوبه ذخیره کړو، په دې اړه مو د اوبو د چارو له کارپوه ډاکټر عاصم میار سره خبرې کړې دي.
دقیقاً که موږ د سږني کال ورخته وګورو، دا ښایي چې د افغانستان یا ډېره برخه وچکالۍ وځپله، خو یو شی باید موږ په یاد ولرو چې د وچکالۍ هغه موسم یا محاسبه په موسمي ډول کې ترسره کېږي چې د هغې پر بنسټ یعنې د درېو میاشتو درېو میاشتو لپاره هغه محاسبه ترسره کېږي او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان ژمی او پسرلی وچکالي و یعنې د اورښت اندازه په کې کمه وه. خو که اوسني وخت ته موږ وګورو د ارقامو د لحاظه یا د اورښت د کچې له لحاظه دلته موږ وچکالي ورته نشو ویلی ځکه چې اورښت کچه د افغانستان په سویل کې تر هغه نورمال حده لوړه ده چې پخوا به دغه سیمه کې اورښت کېده. نو په دې اساس باندې تقسیمات موږ داسې کړی شو چې د افغانستان لومړۍ شپږ میاشتې یا ژمی او پسرلی وچکالي وو او اوس د افغانستان په جنوب کې یوازې البته سیلابي موسم پیل شوی دی او روان دی. د افغانستان په شمال کې لا هم وچکالي روانه ده او هلته ورښتونه نشته ځکه چې اوسني ورښتونه د افغانستان ته د هند د بحر څخه په موسمي ورښتونو شکل باندې راځي او دا پکې ایله تر هندوکش غرونو پورې ورسېږي چې له دې څخه نه اوړي. معمول ورښت د افغانستان چې دی هغه د غرب لخوا نه راځي او هغه د هغې له کبله د افغانستان په ډېرو برخو باندې همدارنګه د شمال غرب او ټولې برخې تقریبا تر کوښښ لاندې راولي. دا اوسني ورښتونه چې کوم دي د معمولا پخوا د افغانستان ډېر لږ ولایتونه لکه خوست، ننګرهار او کونړ تر کوښښ لاندې راوستل. خو سخت کال لامل یې دا دی چې د اقلیمي بدلون له کبله ګرمي زیاته شوې او د ګرمۍ له کبله د بحر د سطحې څخه د اوبو هغه لمدې څپې ډېرې پورته کېږي او په دې دغه شدت له کبله د تپې بیا د افغانستان تر مرکزي سیمو پورې رارسېږي او د هند څخه پیل تر افغانستان پورې په دغه ټوله سیمه کې د سیلابونو لامل شوي دي. دغه که چېرې موږ د اوبو مدیریت چې د سیلابونو د خطر د کنټرول او همدارنګه د وچکالۍ د خطر د کنټرول یو اساسي برخه تشکیلوي هغې ته پام وکړو نو د دغه اوبو څخه کېدلی شي وروسته د وچکالۍ د اغېزو په راټولو کې همدارنګه د سیلابونو د خطرونو مخنیوي کې لوی په لویه پیمانه کار واخیستل شي. خو افغانستان متاسفانه د اوبو زیربنا نه لري، نو چې زیربنا نه لري بیا دغه اوبه ساتل کېدای نه شي.
ډاکټر صاحب، ما دقیق همدا پوښتنه کوله چې دغه د سیلونو اوبه چې راځي او زموږ کرنیز ځمکې وړي ځان سره، آیا د دې امکانات شته چې دغه د اوبو زیرمې ته هم کومه ګټه ورسي؟
ګورې، د افغانستان کومې زیرمې چې دي هغه تقریبا اوس په ډکېدو دي. کمال خان بندک شوی، همدارنګه په اتمان به کجکي او ډاله بند کې اوبو کچه زیاته شوې وي. نغلوب هم چې د کال له پیل څخه ډېره په لویه پیمانه تش و اوس ډک شوی دی او 15 متر مکعب فی ثانیه هغه دسچارج یا پرچاوه لري. دا اوس همدارنګه چې هغه لاندې درونته او سروبي او دا برخې هم زیرمې شوي دي. خو متاسفانه نور بندونه نشته او د بندونو جوړول د لږ وخت کار نه دی. متاسفانه په افغانستان کې بل هغه دا دی چې کله یوه ستونزه پېښه شي په هغه وخت کې عاجل اقداماتو ته دوی پاملرنه کوي او واجل اقدامات په اساس باندې زیربنا نشي جوړېدای او د خطر مخنیوي په سمه توګه نشي کېدلای. نو د اوبو د مدیریت لپاره یو اوږدمهاله پلانونه او ډیرو کړنو ته اړتیا ده ترڅو په د اوبو لپاره د غزیر می جوړ شي او دغه په اساس د ورسته ورو ورو دغه د خطرونو کچه راټیټ شي او دغه څخه مؤثره استفاده وشي.
د اوبو د چارو لپاره ډاکټر اسم مایر څخه مننه چې موږ سره د رستي او سیلابونو په اړه خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي تر هغې چې د طالبانو له لوري افغان نجونو ته د ښوونځیو اجازه ورنه کړل شي نورو حقونو درناوی به ونه شي. جزئیات په دې راپور کې.
ما شهادت نامه خواهم دریافت بکنم، متاسفانه این گونه نیست چون مکتبا بسته است.
ولس کلنه میترا د کابل خر په ښوونځي کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي و چې د خر د طالبانو په لاس سقوط سه. میترا وایي لتیریو کل راهیسې ښوونځي ته پر تاک بندیز لګیدل چې د راتلونکو لپاره د دې او سرګونو نورو افغان نجونو هیلې مړاوي کړې دي. میترا وایي کې سکه کل درس ویلای وای اوس به له دوه لسم ټولګي فارغه او د خوښي وړ رشتې لپاره به د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی نیولای وای.
مسلمه هزار دختر صدها دختر، هزارها دختر همین قسم منتظر بودن که
زما پشان سرگونه او زرگونه نورین جونی پدی تماوی چه سکال باله خوانزه یخ پلی شادت نامی وخلی او لون و زدک رو تا با دوام مرکلی خوال بعد مرغم مکت اجازه نرکول کیگی دا چه یو کال درس پشا پاتی کیگو پروح او روان دیر با دقیز لری لملگر و ملتون از منگ وقتانه داده چه یو اقدام دیو کلی چه خوانزی خلاص شی او این جونی خپل و زدک رو تا دوام مرکلی
مکتب ها را برنایی دختر ها باز بکنند تا اونا بتونن درس بخونن تحصیل بکنن.
دا پلاس حال که دا چه تازه افغانستان لپاره دا اروپایی طولانی استازی توماس نیکلاسن هم پا دی اره اندیخ نخود لیده. خاقلی نیکلاسن پا خپلا تویتر پانا لیکلی کلا ناکلا زه حیرانیم چه آیا موږ د نجونو لپاره د ښوونځیو په اړه ډېرې خبرې کوو لکه دا چې د بشري حقونو یوازینۍ اندېښنه همدا وي، خو لکه څنګه چې د طالبانو لخوا ورته ځواب ویل کېږي افغانان باید راضي وي. مګر زه بیا پوسمم تر څو چې دوی دا کار ونه کوي د نورو حقونو ته به درناوی ونه سي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د پوهنې وزارت او د حکومت ویاندویانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د تېر یو کال راهیسې شپږم ټولګی پورته ډیری افغان نجونې ښوونځیو ته له تګ او زده کړو محرومې سوې دي. په دې سربیره په زور په نجونو او ښځو مخ پټول، په زده کړو او کار محدودیت، له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوی او تر څنګ د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ اداره یې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده. خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي چې د ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې خوندي کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې UN Women په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 40% یې ښځې او نجونې دي. طالبانو وړاندې د افغان نجونو د ښوونځیو په اړه ویلي وو چې خپل مشرتابه ته یې طرحه سپارلې او تر وروستۍ کېدو وروسته به یې له شپږم ټولګیو پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت کردیم.
ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټولو ستر اټومي مرکز زاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټول اروپا کې خپرې نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکراین لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی، خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې د زاپوریژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نږدې وه چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زیلنسکي زیاته کړه چې د روسیې جنګي الوتکو د اټومي مرکز ته نږدې د سکرو د انرژۍ د مرکز د ایرو په ډیران کې اورونه ولګول چې د روسیې له لورې په اشغال شوي اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه، خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعاله شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسیې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکي هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپوریژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې روسي ځواکونو نیولی دی، خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یې یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکراین ولسمشر وویل که چېرته په زاپوریژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس په کار شوي نه وای، نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زیلنسکي زیاته کړه چې روسیې اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبې په ورځ چې د سټلایټ له لارې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي او د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ترلاسه کړي دي، د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاري چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو غږ کړی دی چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 24 پر اوکراین غیر محجب برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپوریژیا اټومي مرکز ونیو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. اوس په لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چارواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوښۍ په ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لږې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې یادو خلکو سره مرستې ډېرې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاده سیمه کې د تېرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوسمهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایي موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکه او باغونه هر څه د لاس ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي. د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوښۍ ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوښۍ ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاوو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی ده، کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلی دي. خواستم دا ده چې نورم راسي له دې نه زیاته اړتیا ده، دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب ځپلی دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي هواري په اړه بیا لوګر وادي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندي نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے تا دے خلکو پیشنهاد کڑے په دې ارتباط یقینا نغه علاقه چي ده د سرود خانه ده هغه استقامت کېدلی شي در وخت لپاره سیلابونه راشي هغه لپاره مو تصمیم دا شی دی چې د مشرتابه سره به په رابطه کې کیږو او د هغوی د لزوم دید مطابق به دوی ته خوندي ځایونه انشاءالله برابره وو په هغه وخت سره.
د اګست په څلور ویشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې له اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په نورستان ته ورشو. په نورستان کې ولسونه او چارواکي وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. پلونه، سړکونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې او نور ټولګټې تاسیسات یې ړنګ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویل د تیرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې زیاتې ورانۍ رامنځته کړې دي.
منډول ولسوالۍ منډول کلي نبر پوشال کې درې ژرندې، داسې دوه کورونه منډول کې، همدارنګې درې ژرندې او دوه کورونه، سړکونه او پټي زراعت دی خراب کړي دي. یو کس خو پرون وړو د هغې جنازه خوش او نن یو گاډی وخت او درې کسان پکې زخمیان او دو پکې شهیدان شوي. نور خلق الحمدلله روغ راوتلی ترین د واول سوالی کیم دارنګ زراعت شو او سرکونه شو او پلونه شو ټول زیات خراب کړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو بیا وای سیلابونی اته تنه وړی دي. د دوه بول سوالی قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل
مالونه مړی دي د ځمکې پلونه د نمګانی انسانانو ته اته کسان دي منډلو لوالی کی اوبه وړی دي د ضرور مړی وسلی دي یو سیم کې پیلانم بنده څوک وسلی نشي او درې مړی ورګ دي شام درام ټول سیلا وړی دا کورګل کلم درا شوک کوراج باندور دغه انی
همداراز د کونړ په لوی او کوچني سین کې اوبه زیاتې شوي او په یو شمیر کلیو او ځمکو ورختلې دي. د کونړ نارنګ او سرکانو ولسوالیو کې په بیلو کې پراته کورونه او ځمکې زیانمنې کړې دي. د کوچانو بیلې اوسیدونکي سلیمان راته وویل
د کوچانو بیلې مینځ بیلې په زراعتي ځمکه او په کورونو باندې سین راغلی دی او ډېر کورونه تخریب کړل او ماشومان مونږ د شپې په یو بجه او دوه بجې انتقال کړل دنیا طرف باندې او مونږ د لوړو مقاماتو د موسسات نه غوښتنه کوو چې مونږ سره پوره همکاري وکړي په دې برخه کې.
د یادونې وړ ده چې په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې یوازې په نورستان کې نږدې 500 کسانو ته سیلابونو مرګ ژوبل اړولې ده او په سلګونو کورونه په زرګونه جریبه ځمکې او باغونه له منځه وړي دي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو راستول شوی پیغام راخلو چې ازادي رادیو تمبو د بیلابیل موضوعاتو په اړه لیکلي دي. تاسو هم کولی شئ چې پیغامونه راته د ازادي رادیو واتس اپ ته د خپل سیمونه د حالات چلته تیریږي راولیکئ.
السلام علیکم صادق الله د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي رادیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهانې ځمکې وړې دي. د خلکو شمسیانې واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول شي ډېر به شي. دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوې دي. د سپینو مرانو منجیکا ده او همدارنګه د تورو مرانو منجیکا ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي. د خلکو ډېر زیات ځمکې وړې دي، کورونه یې وړې دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان یې هم مړه کړي. الله ډېر له موږ نه په قهر ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فواد احمدی هم د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي. خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی. خوړونه یې وړي دي، رختونه دوکانونه یې وړي دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ یې وړی دی.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
د خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو. خوب، د خبرونه په دویمه برخه کې ته ازادۍ اوریدونکو خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلۍ یو موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تیرو دوو ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات اړولي دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چلیوي میاشتې راهیسې طالبانو بنده کړې وه، پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای 5 وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تیرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه، د پولې دواړو لورو ته په سلګونه لارۍ له مالونو ډکې انتظار وې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټونو کې ښکاره شوې چې 2 تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی او دوی هغوی جریمه کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازي ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او وی ویل چې په دې مرستو کې به نمرني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کم موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 130 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي. او اوکرایني چارواکي وایي د جاپوریژیا اټومي بټۍ کې د دوو فعالو ریکټرونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او د مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انار هاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا لاسلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکرایني اسواکونه فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې بټۍ نومړی ریکټور په 1915 کال کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه اټومي بټۍ ته څیرمه د روسي او اوکرایني اسواکونو ترمنځ پرلپسې جګړې د تراژیدۍ پیښو ویره زیاته کړې ده.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو ویجاړونکو او خنړیو سیلابونو په اړه پیغامونه راته پریخي. سیلاب ځپلي د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. دا چې په افغانستان کې ولې سګنی سیلاونه خونړی وو او د دغو آنی یا سملاسي سیلاونو دراوتو لامل څه دی، په دې اړه درته د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه هم لرو. خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم صاحب الله د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکوونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه یې زیات وړي دي او نورې کرهڼیزې ځمکې یې وړي دي، د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالي زیانونه یې اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به ښه، دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوې دي. د سپینو مرانو منجیکه ده او همدارنګه د تورو مرانو منجیکه ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي، د خلکو یې ډېر زیات ځمکې وړې دي، کورونه یې وړي دي. نو په وجې سیمې ته که چیرې داسې عاجل د همکاري ټیمونه واستول سي ډېر به ښه، د خلک ډېر د بد وضعیت سره مخامخ دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسېدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان یې هم مړه کړي. الله ډېر له موږ نه په قهر ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاواد احمدی ام د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله دا ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه یې وړي دي، رختونه دوکانونه یې وړي دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ یې وړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد نور دی، د غزنی ولایت ګیلانی رول ولسوالۍ د رسنی منطقې یم. دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یې چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. موله حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بد حال دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې دولس یوه بجه وله دغسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو، بیخي ډېرې اوبه راغلي دي، ډېر مشکلات یې رسولي دي خلکو، چې دا زیراتو چی ولو دا ټول خارې دغه ولاړه ټول اوبو سره یوړلو. موله حکومت هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي. نو ازادي راډیو چې ډېره مننه کوو چې موږ پیغام یې همیشه نشر کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و د ازادی راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستونزې خو لا ډېرې په افغانستان کې، هرې خواته چې دي مخصور خبرې ودرې ډېرې سره کړکېچینې دي. د افغانستان حالات ډېر خراب دي وروره، مخامخا مکتبو والا جلا خیش نه دي وروره، مسکنان جلا دا درملنه غواړي، غوږ ونیسه چې موږ سره مرستې نه دي سوي. ابل جلا خاخوږی دي، ابل څوک دي ستې صدا هیله کوو چې غوږ ونیسه، خبره په غور واوري. طالبانو اوږو دا خبرې ورسېږي چې وروره د یو د بله وروره معلوماتو کې پوښتنه وکړي، کده کار واویستې دی. نو الله مې حفاظت وکړه، زموږ خبره چارواکو تر غوږو ورسوي. وروره سیلونو بې سده راغلي دي، خلکو کورونه یې ولي، خلکو کورونه تباه کړي دي وروره، تاوانونه یې پېښ کړي دي. نو وروره دا مشکلات وطن دی، خامخا جنګ جګړه سته. خپل وروره قرضدار وي، تقریبا شاوخوا څلوېښت لکه شاوخوا به قرضدار وي وروره. نیم درنه چاته رضا کړې ده، نه مې چاته پیشنهاد کړي زموږ سره مرسته نه کېږي. ولنه ولله الحمد، شکر دی چې پر ما 50 روپۍ باندې دي.
زه بهواري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راغلي سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت اندړو له ولسوالۍ خبرې کوم.
ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي له هغو سره بېخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو، موږ خپله یې کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیا واورېدو د مسکینانو، د لابزبولو د ستیا له بیا کومک کوو.
بلی السلام علیکم روجانہ جوڑے بخیر تکڑے شاہ خان دور بابا نے تاثر خبر مرکا کے ماں کہ دور بابا کے دبارانو دے سخرا نہ کا شدید بارن نہ شوی دی او د سیلاب ود وجہ سرکونا زمون ډیر زیات ویجاړ شوی دی او مونږ ته به چې د دولتي مرکز نه دا وختونه چې مونږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي، زمونږ ډیر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو او زمونږ مشکلات به چې حل شي مرکزی ادارو نه مونږ دا وختونه دا وروره
ورور دغه د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نو دا سیمه چې دا ورور ډیره وچه ده، په 300-400 متره خلک ګرمې وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک د چرنګ دنه پیدا کیږي، دغه د ولې غم دی وخوړی سي.
وحدت پال نورستان خبر کوم، نورستان ولایت نه لبد مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه 8 کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګه د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله وړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي او په زمن کې دغه سرکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسه
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې یم. دې خواته بارانوز دي، بېخي زیات زیانونه اړولې دي، لارې خراب کړې دي، بالخصوص بنی سرده کې عمومي لاره بنده ده، د عمومي لارو اوبه ویجاړه کړې ده، خرابه کړې ده. نو له حکومت څخه زموږ دا خواست ده چې د لارو سروې وکړي او ویې ګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم، احمد درانم د خوست ولایت سپیره ولسوالۍ د ملکۍ کل څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی، او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پیښې ته رسیدګي وکړي او د هغه چا چې دوکانونه منځکې او نور تاوانه رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان ولایت د چارشین ولسوالۍ د گورګین ناوی سره په اړیکه کې یم. وروره جانه، دا د گورګین ناوه چې د ډیر سیلابو او بارانو وځپله، جواري او شانې ګره ختم دي، هیڅ مرسته هم دي ولسوالۍ ته دا وسه نه ده راغلی. غریبان خلک په دې ولسوالۍ کې دي. دا یو قسم ما پیغام د لوپلو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکتینا ته سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورښتونه شوي دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجلې مرستې وکړي. والسلام.
السلام علیکم، سلام د شهادت په خیر سیات مشهدی نومې سم لا پوندې. نو دا په بدله کې دا چې لبونه راغلي دا چې هغه راغلي دي، نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو ته چې ځاني او مالي توانونه سو د هغو سره مرسته وکړي. خاص بدک ولسوالۍ دا ډېر خلک بې ځایه سوي او ډېر خلک د غټ مشکلات سره دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه، د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د زنګری وټکو د سرحد تفصیل په فکا سر سرحد لري. دلته ډیر شدید بارانونه وسو او توپان سره وو، ډیر سخت باران وو. د ویډیو ماته ته ولې ژل ته خپل ویډیو وګوري. تر دې وخت موږ ویډیوګانې کولی سوای، بعد بیا له ویډیوګانو څخه ویریدلو، بیا ختمونه شروع کړو. تی سدا په زړه کې شو پاتې کېږي څوک نه، نو بیا ویډیوګانې نه دي کړې. سخت ویډیوګانې هم کېدای شي چا به کړي، خو ما سره نسته چې تا ته ولېږم. نو دلته ډېر سخت شدید بارانونه وسو، ډېر سیلابونه رالو، داسې ځانې تلفات خو اوس نه دي اړولي، نه داسې معلومات لرو. مالی توانونه خو داسې په اختیار واوښتلو چې هیڅوک اندي اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي، چې نه ټول اوبه لري، نه که چا په بورونه وکي کوام وکي هر شر شي چې و دا اوبه لاندې کړو. نو اوس ته ټول اوبه څوک نه لري په لاله، چې دي خراب دي، خوند یې خراب دی. نو زموږ له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته هیات راولېږي، دلته دا خلکو ستړي ستونزې واروي او چر